د مشال رادیو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. یو وار بیا زه نجیب عامر تاسو ته خبرونه کی هر کله وایم. د خبرونو وین ګلیاس هم را سره، د تخنیکی همکارا نادر هم را سره، د موږ ټول تاسو ته سلامونه وایو او ستاسو د روغتیا هیله کوو. په دې روان سات کې په دویمه نیمایي کې درته د میرمنو ځانګړی پروګرام تاندې هیلی لرو، خو په لومړۍ نیمایي کې له خبرونو وروسته ته بیلابیل پوښتنه لرو. ما اکسپارم ګلیاس ته د خبرونو لپاره.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی. پېښور های کورټ د مردان د ودی خان او پوهنتون د زده کوونکي مشال خان په وجنه کې د ککړ کس د مرګ سزا په عمر قید اړولې. د لاهور یو عدالت د جمعه دعوا مشر ته د ترهګری تمویل په تور د 5 کلونو د بند سزا اړولې. او د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د پوهانو یوې ډلې د کووید 19 ناروغانو ته د وایرس ضد دوا ریمډیسیویر نه ورکولو سپارښتنه کړې. دا خبرونو تفصیل. پېښور های کورټ د مردان د ولی خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان په وجنه کې د ککړ کس د مرګ سزا په عمر قید اړولې. د قاضیانو لالجان خټک او سید عتیق شیخ جوړی جرګهګۍ پرون په خپله لنډه فیصله واوروله. خو د مشال خان پلار محمد اقبال بیگانه وخت مشال لري تویل د عمران د سزا بدلولو پریکړې پر ضد د پاکستان سپریم کورټ ته ځي. پېښور های کورټ په فیصله کې د وو کسانو د عمر قید سزا پر ځای ساتلې او د 15 سزا شوو کسانو ضمانت یې رد کړې او پولیسو ته د هغوی د گرفتارۍ امر ورکړ. د 2018 کال په اپریل کې د پاریدلو کسانو درویش کلن مشال خان د مذهب سپکاوي په تور او وژلې وو. پولیسو وروستو ویل چې پر نوموړي لګېدلې تورونه ناسم وو. د لاهور یو عدالت د جماعت دعوا مشر حافظ محمد سعید ته د ترهګری تمویل په تور د 5 کلونو د بند سزا اورولې. د ترهګری ضد عدالت پرون په خپله فیصله کې پر سعید د 100,000 روپو جرمانی فیصله هم اورولې. نوموړی د پولیسو د ترهګری د مخنیوي څانګې تیر کال په جولای کې نیولې. بو سږ کال یو عدالت سعید ته د ترهګری د مالی ملاتړ په تور په 2 قضیو کې د 5 کلونو د بند سزا اورولې وه. د نوموړي وکیل عمران ګیل بیگا رویټرز اجنس ته ویل چې د سعید پر ضد عدالتي کاروایی د ناقانونه پیسو د سار نړیوال ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا ایف ای ټی ایف د فشار په نتیجه کې کیږي. د پاریس میشته ادارې په اکتوبر کې پاکستان ته د ترهګرۍ تمویل او د ناقانونه پیسو سپینولو په لړ کې د نورو اقداماتو سپارښتنه کړې. د تحریک لبیک پاکستان ډلې مشر خادم حسین رضوی بیگا په لاهور کې په یو هسپتال کې وفات شو. د دې ډلې یو ویان حمزه ویلي چې 45 کلن رضوی پرون د تبې او د سالنډۍ تر تکلیف وروسته روغتون ته ورسول شو. په سمدستي ډول د نوموړي د مړینې په اړه نور معلومات نشته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان بیگا په ټویټر د رضوی په مړینه خواشیني وښوده. د نومبر په 14 د تحریک لبیک پاکستان تر زر زیاتو پلویانو د راولپنډي اسلام آباد ترمن په فیصل آباد کې احتجاجي ناسته وکړه او له حکومت د اسلام پیغمبر خاکوخ پرولو په سر له فرانسي سره د ډیپلوماټیکي اړیکو کمولو غوښتنه هم کړې وه. دا پرله د نومبر په 14 تغیر سپایتا ورسید چې د پاکستان حکومت یې له هیواده د فرانسي د سفیر د ممکنه ایستلو او له فرانسي شیانو د پریکون ترڅنګ پر غوښتنو د غور ژمنه وکړه. د شمالي وزیرستان د ځوانانو ټولنې له حکومت غوښتي چې په سیمه کې د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکې لانجې په سر روانې نښتې ودروي. د ټولنې مشرانو وغوړو پرون د پېښور د خبریالانو په مرکز کې خبري غونډې ته ویل چې د خدای او مچې خېلو ترمنځ له تیرو 5 ورځو راهیسې جګړه روانه ده. په دې جګړه کې په سمدستي ډول د مرګ ژوبلې معلومات نشته. دوی خبرداری ورکړ که حکومت پر وخت اقدام ونه کړ نو په اسلام آباد کې به احتجاجي ناسته پیل کړي. اخوا د شمالي بلوچستان انتظامی پرون په یو بیان کې ویلي چې د دواړو قبیلو ترمنځ د اوربند او د لانجې هواری په موخه یې د اتمانزو جرګه جوړه کړې. وروستۍ خبر د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د پوهانو یوې ډلې د کووید 19 ناروغانو ته د وایرس ضد دوا ریمډیسیویر نه ورکول سپارښتنه کړې او وایي چې دا دارو د خلکو د ژغورلو یا د هغوی د رغیدو وخت پر کمولو هیڅ مهم اغیز نه لري. د دې درملو په اړه ویل کېدل چې ښایي د کرونا وایرس په درملنه کې مؤثر ثابت شي. په ډبلیو ایچ او کې د نړیوالو پوهانو د لارښوونو ډلې نن ویل تر اوسه موجوده معلومات ښایي چې داسې هیڅ ثبوت نشته چې د ریمډیسیویر دې د ناروغانو حالت په بهترولو کې مرسته وکړي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
ګل ایازو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول او ریدونکو په دوه منې مای کې درته د میرمنو ځانګړي پروګرام تاندې هلی وړاندې کوو چې زموږ همکارا فرخنده صدې تاسو ته وړاندې کوي خو ترغی وړاندې ریپورتونه را سره دي لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو اوریدل په لاهور کې ترهګرې ضد یو عدالت د جماعت الدعوا ډلې مشر حافظ سعید ته د ترهګرۍ تمویل په تور د پنځه نیمو کلونو د بند سزا ورولې ده. سعید له تیر کال جولای راهیسې بندي دی او د وار له مخه عدالت ورته په دوو نورو مقدمو کې هم د قید سزا ورولې. د لاهور عدالت پرون دا پریکړه پر داسې مهال کړې چې د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې یا فاینانشل اکشن ټاسک فورس په اکتوبر کې تر غونډې وروسته اسلام آباد ته ترهګرو تمویل او تورو پیسو سپینول په برخه کې د نور اقدامات وویل. نور تفصیل د غلام غوسنه.
د جماعت الدعوه په نوم د ناقانونه ډلې مشر حافظ سعید ته د ترهګرۍ لپاره د مالی مرستو د برابرولو په یوه بله مقدمه کې هم د پنځه نیمو کلونو د بند سزا اورول شوې ده. تیره ورځ په لاهور کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت لخوا حافظ سعید ته د پنځه نیمو کلونو د بند د نوې سزا ترڅنګ په هغه باندې د عدالت لخوا د 110,000 روپو جرمانه هم لګول شوې ده. حافظ سعید د وړاندې نه بندي دی او روان کال د فروری میاشت کې د ترهګرۍ ضد عدالت لخوا هغه ته په دوو بیلو بیلو مقدمو کې د پنځه نیمو کلونو د بند تیرولو دوه جلا جلا سزاګانې اورول شوې وې. هغه تیر کال د جولای په میاشت کې هغه مهال نیول شوی و کله چې د لاهور نه د ګوجرانوالې په لور روان و. د حافظ سعید او د جماعت الدعوه د ځینو نورو مشرانو په ضد د پنجاب د ترهګرۍ ضد پولیسو د لاهور، ګوجرانوالې، فیصل آباد او سرګودی په تاڼو کې د پنجاب د ترهګرۍ ضد د محکمې په سپارښتنه تیر کال د جولای په میاشت کې مقدمې درج کړې دي. د حافظ سعید وکیل عمران فضلګل د رایټرز خبری ایجنسۍ سره په مرکه کې ویلي دي چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د فشار په وجه د حافظ سعید په ضد د عدالتي کاروایانی شوې دي. د جماعت الدعوه د مشرانو په ضد دا ډول عدالتي کاروایانی د هغې وروستو پیل شوې دي کله چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په نوم د ناقانونه پیسو د څارنې د ادارې لخوا په 2013 کې د پاکستان نوم په خړ لیست کې اچول شوی دی او د اکتوبر په میاشت کې یادی ادارې د پاکستان د هغه مونو جاج اغیستلې وو کوم چې د پاکستان لخوا د ترهګرو د مالی سرچینو د ختمولو لپاره پورته کړی شوی وو او د اف ای ټی ایف د تور لیست نه د بچ کېدلو لپاره پاکستان ته د اف ای ټی ایف لخوا د پروري 2021 پوري په دغه برخه کې د نورو ګامونو پورته کولو ویلې شوې دي. د وړاندې نه پاکستان د جماعت الدعوه او د یاد تنظیم په پلاهي انسانيت څنګه باندې بندیز لګولې دي او د یادو تنظیمونو تر 200 پوری مدرسې او نور مرکزونه حکومت په خپل ولکه کې اغیستلې دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیولې کې
MASHAAL
RADIO
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو پوره هڅه کوي. نوموړي پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ګډې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان سوله د پاکستان لپاره ډیره مهمه ده. غنی وویل تاوتریخوالي د مسلې حل نه دی بلکې د افغانستان راتلونکي د اساسي قانون په چوکاټ کې په تل پاتې سوله کې پرته ده. یو شنن کې وایي دا به وخت وخی چې اسلام آباد تر کومه بریده په افغانستان کې تشدد کمولو کوشش کولی شي خو کابل ته د عمران خان سفر با خسارت لري. پامیر ساحل تفصیل لري.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای افغانستان ته باور ورکوي چې تر خپل وسه به هلته د تاوتریخوالي پوره هڅه کوي. نوموړي د نومبر پر 19 په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره تر لیدو وروسته غړې خبري غونډې ته وویل هیواد په افغانستان کې سولې ته لیواله دی ځکه چې په ویناي د ترهګرۍ پر ضد د جګړې پر مهال د پاکستان قبایلي سیمې تر ټولو زیاتې ځپل شوی.
موږ باور درکو چې هر څه ممکن وي او موږ یې کولای شو. نو خپل پوره هڅه وکړو چې د تاو تریخوالي اوسنۍ کچ ټیټ کړو. پاکستان هغه ملک دی چې تر افغانستان وروسته د هغه هیواد په سوله کې تر ټولو زیاته لیوالتیا او ګټې لري، او لامل یې دا دی چې پخوانۍ قبایلي سیمې د ترګرۍ په جګړه کې زختې وځپل شوې، تر نیمایي زیات اوسیدونکي بې کوره شول، ژوند یې اغېزمن شو او د اربونو روپیو تاوان وشو.
عمران خان دا څرګندونې تر هغې وروسته وکړې چې افغان ولسمشر اشرف غنی خبري غونډې ته وویل چې د تاوتریخوالي زیاتېدو پر وخت د پاکستاني وزیر اعظم سفر خورا مهم پیغام لري.
تاسو راتګ په هغه حالت کې چې تاوتریخوالی په شدت کې ده یو ډېر مهم او ارزښتمند پیغام د افغانستان ټول ولس ته ده.
غنی ویل تاوتریخوالی د حل لار نه ده، بلکې د افغانستان راتلونکي د اساسي قانون په چوکاټ کې تلپاتې سولې ته پر رسیدونکي جامع سیاسي موافقه کې پرته ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خبري اعلان ته ویل چې افغانستان ته د یو ورځني سفر موخه د باور پیدا کول ول، او اشرف غنی ته د پوره مرستې ډاډ ورکړ. خو پښتنه داده چې پاکستان تر کوم بریده په افغانستان کې د تاوتریخوالی کمولو هڅه کولای شي. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې پخوانی مشر پوهان ډاکټر اعجاز خان وایي اسلام آباد خپلو ګټو ته په کتو په افغانستان کې سوله غواړي.
څومره به مدد کوي، څرنګه به مدد کوي، دا خو به وخت کوي. پاکستان یو ملک دی، هغه مفادات دي، امن به غواړي، خو هغه مفادات متعدد به غواړي. نو هغه کې افغانستان څومره ورسره مني او دوی څومره مني، دا ټول سوالونه موجود دي.
د پاکستان وزیر اعظم پر داسې مهال کابل ته ورغلی و چې د ترهګرۍ او ناامنیو پر سر د دواړو هیوادونو تعلقات خړ پړ پاتې شوي، او بیا بیا یې پر یو بل د وسلوالو پر وړاندې د مؤثره اقداماتو نه کولو تورونه پورې کړي دي. خو پوهان د اعجاز خان وایي په وروستیو کلونو کې داسې ښکارېدل چې پاکستان د طالبانو ملګری دی، نو د عمران خان سفر خورا زیات ارزښت لري.
پاکستان په کلي غونډه کې داسې ښکار کېدو چې یاره صرف د طالبانو ملګری دی، هغه خبره به لږ غونډه ځای شي، او لهونه افغان حکومت ته هم یو عزت ملاو شلو، او دته ملاو شلو، او پاکستان ته مزید اتر پاکستان افغانستان تعلقات ته علامت جوړ باندې یو خو انتخاب ورکړي.
عمران خان او اشرف غنی له یو بل سره تر ملاقات وروسته ویل چې پر اقتصادي او سوداګریزو همکاری او هم سلا شوی، او پر سیمه ایز کچ د سوداګرۍ ودې لپاره ګامونه پورته کول غواړي.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو له دې اعلان وړاندې اوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په کابل کې افغان چارواکو ته ویلي چې د تاوتریخوالي د کمولو پوره هڅه کوي. هلته په خوست کې ګڼو ځوانانو او مدني فعالانو پرون په یو لاریون کې د پاکستان له حکومته غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره خپل ژمنې عملاً ثابتې کړي. دوی دا لاریون پر داسې مهال کړی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون په یو ورځني سفر کابل ته ولاړ. عمران خان له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ګډې خبرې د تویل چې هیواد په افغانستان کې د تاوتریخوالي د سطح کمولو پوره هڅه کوي. نجیب الله لوخیل له خوست رپورټ لري.
په خوست کې سلګونو کسانو د یو لاریون له لارې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې په افغان سوله کې رښتینی همکاري وکړي، او د دې هیواد په اړه د خپل سیاست او دریز مثبت کړي. مدني فعال عبدالجبار جبارخیل لاریونوالو ته په خبرو کې ویل افغانان له جګړو ستړي دي او سوله غواړي، نو که د پاکستان حکومت په دې جګړه کې د سولې همیشنو ژمنو ته صادق وي، خپل رښتینولي په عمل کې ثابت کړي.
سولې واړو زمونږ نور او رسوله ټول جان ستړي شوی دي، موږ هیڅ کله جان نه واړو. زمونږ غوښتنه د پاکستان نه ده چې کته یې خګوندې کوم واړي، تر اختیار سولې د ژوندوي او تر اختیار د ژوندوي چې زمونږ سره خیر دي کې ولري او خدي جارت ولري رښتینه غوښتنې شه.
سره لري چې د پاکستان حکومت د افغانستان پر خلاف د وسلوالو ډلو له هر ډول ملاتړ انکار کړی، خو لاریونوالو بیا هم له پاکستان وغوښتل چې د دې هیواد په اړه مثبت دریز او سیاست خپل کړي. مدني فعال قادر شاه انصاری مشال راډیو ته وویل
دا ډول سیاست ته چې په هغه کې ترهګري وي، پاکې وژنې وي، د خلکو د وینې بیاونې وي، موږ د هغې مخالف یو، د دې ته موږ په سختو ټکو خبرګون ښیو. هېڅکله په دې دوه مخ سیاست تر پایه نه شي رسېدلی.
په خوست، پکتیا، پکتیکا او یو شمیر نور ولایتونو کې داسې مهال لاریونونه کیږي چې د پنجشنبه په ورځ د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل حکومت د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی دی. نوموړي ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې د سولې په پروسه کې د مرستې ژمنه بیا وکړه. د پاکستان صدر اعظم ویل کابل ته د سفر هدف افغان لوري ته د مرستې ډاډ ورکول او د باور جوړول دي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مهم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio. خبر ای کوټ د مردان د عبدالولی خان پونتون د زده کونکي مشال خان د وژنې په مقدمه کې د عمران د مرګ سزا په عمر قید بدله کړې. ای کوټ پرون د قضیه فیصله خبره کړه چې په کې د وو کسانو د عمر قید سزا پر ځای وساتل او پر ضمانت د 25 خوشی شو د بیا گرفتاری امر وکړ. خو د مشال خان پلار محمد اقبال بیگانه وخت مشال لړیو تویل د عمران د سزا بدلولو پریکړه پر ځای د پاکستان سپریم کورټ ته ورزي. مشال خان په 2018 کال کې په پونتون کې پاره د لوکسانو د مذهب سپکاوی په تور وشلو. پولیسو ورسته پر نوموړی لګی د ل تور ناسم بللو. د بټ آباد یو عدالت په 2013 کال کې عمران ته د مرګ او وو کسانو ته د عمر قید سزا ورولې او د شپږ ویشتو کسانو د خوشی کولو امر کړو. سراج ظهیر معلومات لري.
د نومبر په 19 په خبر های کورټ د مردان د عبدالولی خان په هنتون د وجل شوی د کونکو مشال خان په مقدمه کې د مرکزی مجرم عمران د مرګ سزا د هغه په اپیل باندې د عمر بند په سزا کې بدل کړه. او دا رنګ د مشال خان د پلار محمد اقبال په اپیل باندې په دې مقدمه کې د خوش شوی 25 کسانو د بیا گرفتاری حکم یې ورکړو. او د دې ترڅنګ د وو کسانو د عمر بند سزا هم په ځای وساتله. د مشال خان په وژن کې ککړ مجرمانو د پټاباد د ترهاګری ضد د عدالت د 8 فروری کال 2013 د فیصله پر ضد په پیښور های کورټ کې اپیل کړی وو. په کوم چې دروان کال د ستمبر په 13 د پیښور های کورټ جج لال جان خټک او جج عتیق شاه فیصله محفوظ کړه. په دې مقدمه کې شپږ کسان بریکړې شوی هم دي. د پیښور های کورټ د دې فیصله په اړه د مشال خان پلار محمد اقبال بیگا د شپې نه وخت مشال ریډیو ته وی دیبو سپریم کورټ کې د دې فیصله پر ضد اپیل کوي.
مرکزی مجرم و عمران نو آغا سزای موت بدل که آغای پو مرکت داغا که نو منگا خدا اپیلون چی کری زیز پارا و دا چکم ده سزاگان سیواشی نو جدین خدا معلومه گی چیز منگا اپیلون خارج کرل مطلب داره که نا نو اس جدین پارا و منگا دا سکو چی منگا سپریم کورٹ آب پاکستان که بچه ده نو اپیل که و
همدارنګ د قانوني چارو کارپو او د مشال خان د مقدمې د وکیلانو د ډلې یو وکیل شهاب الدین خټک هم مشال ریډیو ته وی
د انسان ژوند په ختمول دا اختیاري چا سره نشته. په هغه هم داسې غلطو الزامونو باندې او په دروغو باندې موږ داسې ګڼو چې دا یو فیصله چې نرمي وشوه او دا نرمي نه وه په کار چې څنګه د دوی د ژوند لپاره خلک اوس منډې وهي نو دغسې چا کم کس دی وجه نه دا ژوند هم ډېر قیمت.
د مردان په عبدالولی خان په هنتون کې په کال 2018 کې د اپریل په 14 نیټه که هر جنوز د کونکو او نورو کسانو د مذهب د سپکاوي په تور کې د صحافت د څنګه زده کونکي مشال خان وجلې وو. وروسته د پولیسو په لټنیز ډلې په خپل رپورټ کې وویل مشال خان بی ګناه دی او دارنګي یو شپې ته کسان په دې پیښه کې ذمہ وار وګرځول.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالمومن د یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
اوریدونکو د ځوانانو غږ خپرونه به راتلونکي ساعت کې د پېښور په وخت په 2 بجو پیلېږي او تر 3 بجو به دوام کوي. د شمالي وزیرستان د ځوانانو ټولنې له حکومته غوښتي چې د خدیخېلو مچخېلو ترمنځ د مځکې لانجې پر سر جګړه دې ودروي او د عدالت ته لارې دې مسله هواره کړي. دوی پرون د پېښور خبریالانو په مرکز کې خبرې غونډې ته وویل، له 13 ورځو راهیسې دواړه قبیلې مورچو ته ختلي او جنګېږي. د شمالي وزیرستان انتظامیې 13 ورځ په یو بیان ویلی چې د دواړو قبیلو ترمنځ د اوربند او د لانجې د هواري لپاره د اوتمانځیو جرګه جوړه کړي. بیان زیاتوي هڅه کوي چې ژر تر ژره مسله حل کړي. غلام غوث پرې له پېښور رپورټ لري.
د وزیرستان د ځوانانو ټولنې په پېښور پریس کلب کې په خبري کانفرنس کې وویل چې د 13 ورځو نه په شمالي وزیرستان کې 2 قومونه د ځمکې د لانجې په سر یو بل ته مخامخ شوي دي او د یو بل په ضد درنې وسلې کاروي. د ځوانانو د ټولنې مشر اسدالله شاه د خبري کانفرنس وروسته مشال ریډیو ته وویل چې دوی غوښتنه کوي چې د شمالي وزیرستان انتظامیه او غلطه کې موجود امنیتي ادارې دي د دې انخطې مخه ونیسي.
خدی او مچیخیل د دواړه زمونږ وزیرستانیان دي، زمونږ رونه دي. د دې په مینس کې چې کومه د مسله ده، تقریبا 1000 کینال ځمکه ده، پہاڑی علاقہ دا زنا پکی میدانی امشتہ پاگے بندی دا لنجارا وانا دا چھ پدلت بندی دا مسئلہ حل کا چھ بنیادی یو حل یہ روزی موږ حکومت نه دا مطالبه کوو چې پولیس کا د شمالي وزیرستان کمزوري نو د بنو نه راغوړی آی جی نه دا مطالبه وکي، آرمی د پکې ونخلی، د آرمی مورچه سره لاندې چې کومه مورچه جوړې دي کومونو دا فورس فولی ورانه کی او خلک ته هغه پورې د دوی د دې چې کوم متنازع ځمکه ده دې باندې نگرانی وکي چې سو پر عدالت فیصله نه وی راغله هغه پر دوی نگرانی وکي.
په پېښور پریس کلب کې د صدیق داول په نوم د ځوانانو د ټولنې یو بل غړي مشال ریډیو ته وویل چې که زر تر زره دا لانجه هواره نشوه نو د شمالي وزیرستان ځوانان به د اسلام آباد په لور لاریون کوي.
کومونو او خلکو بار بار ریکوست انتظامی ته هم کړی دی، سول انتظامیه آرمی ته هم کړی دی، پولیس ته هم کړی چې تاسو په دې کې انوالو شي او د دې امن لپاره سلاره راوباسي. 2014 کې مونږ ته یو سیټي والا هغه د وژنې نه مونږ ټول وزیرستان ورته خالی کو راغلو. مونږ دومره اوبیډینټ یو او د حکومت چې کم قانون دی هغه ته بیدار یو. مونږ فی الحال پریس کلب پېښور ته راغلو دلته کې کچرته حکومت سنجیدګي اختیار نه کړه نو زمونږ به مخکې پلین دی چې مونږ به اسلام آباد ته ځو، هلته به پرلت کو.
خو په شمالي وزیرستان کې د ضلعي انتظامیې لخوا 13 ورځ په خپور شوي یو بیان کې ویلې شوي دي چې د خدی او مچیخېلو ترمنځ د ډزبندۍ او د یادی لانجې د حل کولو لپاره د اوتمنځی قوم جرګه جوړه کړې شوې ده او ځلی انتظامیه هڅه کوي چې زر تر زره د شخړه هواره کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
او سم یو بل رپورټ، د پاکستان حکومت فیصله کړې چې لنن نه بعد ودونو په تلارونو یا شادي حالونو کې د نن پر غونډو بندیز وي. د کورونا وایرس وبا مخنیوي حکومتي دروای د ودونو پر محل به تر 300 زیات خلک نه غونډيږي او د شادي حال پر ځای به له ودانۍ بهر په واده او نور غونډو کې ګډون کوي. خو د ودونو د تلارونو مالکان وایي د حکومت له دې فیصلې څخه به دوی له لا زیاتو مالي ستونزو سره مخامخ شي. سراج ظاهر معلومات راکوي.
اسلام آباد کې د کورونا د سار ادارې نېشنل کمانډ ان اپریشنل سنټر جاری شوی خپل نوټیفیکیشن کې ویلي د کورونا وبا د دویمې چپې د مخنیوي په موخه یې فیصله کړې چې د نومبر د 6 نیټې نه په ټول پاکستان کې د ودونو په حالونو کې د نن په ودونو او نورو غونډو بندیز وي او یوازې 300 کسانو ته به د راغونډېدو اجازه وي، خو هغه هم بهر په ډاګه چې د رنګ د کورونا خورېدو خطرې راکمې کړې شي. د دې خبرې یادونه وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 14 هم کړی و. ویلی وو باید چې اولس د حکومت ملګرتیا وکړي او په احتیاطي لارښودونو عمل کوي، ماسکونه کاروي او د ګڼې ګڼو ځایونو نه ډډه کوي.
فیصله کیا کہ باہر شادیاں
ای وای مونږ فیصله کړی چې بهر ودونه وی ځکه چې تاسو په کمره کې یې او زیات خلک وی نو ولته زیاته کرونا خوريږي او څومره چې مونږ ټیسټونه کړی زیاتره پکې د شادیالونو راغلي او څومره چې غونډې کیږي 300 کسانو نه به پکې زیات نه وی او ټول خلک به ماسکونه کاروي او سماجی فاصله به ساتي مشال ریډیو سره خبرو کې د نومبر په 19 د مردان د الیټ شادی حال مالک محمد امین اویل وی د حکومت په ورکل شوی لار خودنو عمل کوي خو بیا په هم بندیزونه لګوي چې لکه بل به دوی د مالی ستونزو سره مخامخ شي
کزاري دې زیاتې کې نو دې زول او دې په اوس کله ځان باندې کړو چې هغه لاره باندې نو به خاله راول په کار دي کورونا به وژنه او دولت به خلک ونشي نو اوس پر اوس کله چې باندې کړو کم از کم 30,00,000 روپۍ نو څنګه باندې پر دې شکل باندې 50,70,00,000 ته ورسي
مشال ریډیو چې د حکومت په دې فیصله په پیښور کې د طب د چارو کارپو ډاکټر نوران پریدینه و پوښتل نو هغه وی
دا خبره تر دې حد پورې بالکل ټیک کہ دا گورنمنٹ کم ایشو فیس دی کاغذ وزیر اعظم سے خبر ہے کہ یا دا گورنمنٹ کم آفیشل سی دی دا دے دا پارا کم گامونا پورتی کڑی دی یا کم ایشو فیس جوڑ کڑی دی نو کی کنن کا پدے عمل او نکرے لے شو دا بیماری با نور ہم جاتے کو تکتیرے حکومت دا گا ایشو فیس کی دے پخفل نظر در انداز کبھی او پدے ایشو فیس من دے عمل نکی گی نو زما په خیال د عام کمیونټي کس لپاره دغه ایشو فیس فالو کول ګران بوي تاسو لاړ شئ د ګورنمنت آفیسز ته لاړ شئ سیکریٹ تلار سے ڈسٹرکٹ کورٹ تلار سے
دا په داسې حال کې ده چې د سرکاري شمیرې تر مخه د نومبر د 19 نیټې پورې په پاکستان کې ټول 3,15,920 خلک په کرونا اخته شوي او 2,238 مړه شوي او 3,26,674 بیرته رغېدلي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي.
په خیبر پختونخوا کې یو شمیر استادانو زده کوونکو له حکومت غوښتي چې نصاب ورکم کړي. دوی پرون مشال اډیو ته ویل چې د کورونا وایرس نړیوالې وبا مخنیوي لپاره د سګانی ټولبان لوجې کتابونه نه دي ختم شوي او د ازموینې لپاره وخت کم پاتې دی. د پاکستان حکومت له مارچ څخه د سپتمبر تر نیمایي پورې ښوونځي او نورې تعلیمي ادارې تړلې وي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي پر دې موضوع سلا مشوره کوي خو لا یې وروستۍ پریکړه نه ده کړې. له پېښور شبیر جان رپورټر.
په خیبر پښتونخوا کې د کونکو وایي چې وړاندې نه روان تعلیمي کال کې شپږ میاشتې سکولونه بند وو او اوس هم یو ورځ سکول ته ځي او بله ورځ نه ځي او امتحانونو ته وخت ډیر کم دی ځکه څه سکولونو کې د دسمبر او پس کې په مارچ میاشت کې سالانه امتحانونه کیږي او دوی ته لا سبق یا کورس ډیر پاتې دی نو دوی په دومره لږ موده کې نشي راغونډولی. د اووم جمعات زده کوونکي سایما وایي چې ډیر کار او کم وخت له وجې د ذهني فشار ښکار دی.
تقریبا 30% زموږ کورس شوی دی سر رور میټ کې ډیر زیات مطلب سکیپ کیږي نو بیا خو موږ ته ډیره زیاته ګرانی په کار دي چې موږ د چټیان رانه کې مطلب زموږ سکول کې بالکل ایس او پی کمپلیټلی فالو کیږي نو سر زموږ همدا وایو چې زموږ کورس کمپلیټ شي ډیر زیات سر موږ ډیر زیات ډیپرس یو دی د لاسه سر یو خو دا رې چې ٹیچرس منہ تو پورا کار کے مطلب شاغی سونا ٹف ٹائم زان لور کو لی شاغی کئی منہ تو پورا ہارڈ ورکنگ کئی وہ منگ خپل ڈپریس ہوئی دونوں الگ ٹائم کی یو منگا لیکچر گین کو اور سر اگین علاوہ منگ خپل ریویژن ہم کول غواڑی دا اسٹوڈنٹس تا بیاڑی رضیات اگرانی
استاذہ مس نازیہ وائی چیو خوڑان دینا شپگو میشتو چھٹیانو دا ماشومان نو ذہنونا شرکڑ دی نو کلک سبق ورته همو خواهی نو دیر پگران یادوی
کورس کوشش منگ کو چه منگ ماشوم تا کور کو خو پا یو مند که چکم دینو زمنگ تقریبا 30% منگ ماشوم تا کور کو پا آغی کم وجه دا وچه ماشوم کل دا چھٹیانو نباد راغی نو آغا تقریبا داغا حالات دا سیو چه آغا پا دیر ٹریک راوستل لگ مشکلو ٹائم یا دیر آغشتو نو پا دی وجه باندی منگ دی یو مند که چکم دی ماشوم تا 30% کار چکم دی او خود دو پا آغی کم چکم دی اس بیا حکومت د چټیانو په بار کې وینو دا د ماشوم لپاره ډیر لوی نقصان دی. او بل خبر ادا چې کورس لا د نیمه نزیات پاتې مطلب په پریفرسن نزیات پاتې دی کچ فرص ک چټیان شوي دا د ماشوم لپاره نقصان دی او مطلب د ټول ماحول لپاره.
ولې په دې اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا تعلیم صوبای وزیر شهرام خان ترکینه پښتون وکړه نو دوی مشال لیړو ته ویل چې سلام مشورې پر روان دي خو تر دې دمه لا هیڅ پریکړه نه ده کړې چې آیا کورس یا سلیبس را کم کړو او کنا نو ځکه هیڅ ختمی فیصله لا نه ده شوی.
سلیبس معنی لا مونږ هیڅ خبرې ته نه رسیدلې نو مونږ ځکه معنی مونږ لا نه دي ډیسایډ کړې خواهشات او مشورې او رائے بلا شی راغلی دي بٹ ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم مونږ پدې منی ڈسکشن نه سو داس سو سو کنکلوژن ته نه رسیدلې سو وی آر ناٹ doing anything at the moment.
دا پام وړل چې پټول ملک کې د کرونا د مچپا په تیزه سره روانه ده او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سو ورځې وړاندې خپل وینا کې ویلو چې راتلونکي هفته کې به په ټول ملک کې د سکولونو د بندولو یا نه بندولو پریکړه د صوبو سره په سلا مشوره کول شي. ټول تعلیمي ادارو کې د کرونا ټیسټونه روان دي. جج بدوی اخلي کچر پته ولګی دا چې سکولونو کې د کرونا وایرس تخورې دوه ورشته دي نو بیا به د یخنې چټیانی چې په عمومي توګه تر 15 ورځې وي تر دوه میاشتو غزول شي او د ګرمه چټیانی چې درې میاشتې وي یو میاشت به راکمې کړي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو رکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو تکو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام اے اس ایچ اے اے ال ار اے ڈی آی او مشال ریډیو ڈاؤنلوډ کا
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لږه شو.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یا وشپانه د قبایلی سیمو د چارو په دفتر یا فاټا سیکریټریټ کې د پرمختیایي پروژو په څنګه کې کارکونکي وایي په خیبر پښتونخوا د هغو سیمو تر ورګړېدو وروسته تر 500 زیات کسان له دندو بې برخې شوي دي. دوی پرون مشال رادیو ته وویل چې د دې لامل دا ده چې اوس د خیبر پښتونخوا حکومت د فاټا سیکریټریټ پر ځای پرمختیایي پروژې عملي کوي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې ملازمت دایمي کړي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د قبایلو یو استازی وایي د دې کارکونکو د دندو په اړه اعلی وزیر ته لیک استولې ده. شفیق شیر افریده ډاډ ورکوي چې دا ټول کسان به پر حکومتي څوکیو ګمارل کیږي. فرهاد شینواری رپورټ لري.
فاټا سیکریټریټ لاندې یو شمېر ولسی محکمو په پروژو کې کار کوونکي کسان وایي چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډې دو سره ځنې پروژې وتړل شوې او کار کوونکي نوکریو څخه فارغ کړل شول. دوی وایي په سختو حالاتو کې په دې پروژو کې په قبایلي ضلعو کې کار کړی او باید نوکری ختمې نه شي او مستقل حیثیت ورکړل شي. ډاکټر طارق محسود د فاټا سیکریټریټ په لایو سټاک محکمې یو پروژه کې کار کوي او مشال ریډیو ته وایي
موږ سره داسې پروجیکټ دی داسې امپلایز دي چې هغوی جی 15 سال سرویس وشو اوسه پورې موږ ریګولر شوي نه یو نو اوسه پورې په دې باندې کار خو شروع دی خو اوسه پورې دوی ورباندې پرمننت ډیسیژن نه دی اغشته او که دا چرته دا فاټا امپلایز ریګولر نه شو نو دا به د فاټا دپاره یو ډېره زیاته د افسوس خبرې. زموږ د لایف سټاک ډیپارټمنټ دې ټیم 650 امپلایز دي دی کې د بی پی ایس 1 نه والا بی پی ایس 18 پورې کسان دي. کایندلی زر تر زره دا کسان چې ریګولر شي
د نه فاټا انتظام با فاټا سیکریټریټ سره وو. هلته د قبایلی ضلعو لپاره د صحت تعلیم لایف سټاک سین ډبلیو اریګیشن زراعت ځنګلاتو او داسې یو شمېر محکمو خپلې خپلې څانګې وي او په دې کې به سرکاري او غیر سرکاري ادارو په مرسته پرمختیایي پروژې روانې وي چې په زرګونه کسان پکې برتی کړل شوي وو. یوې اندازې مطابق په دې پروژو کې 15,000 کسانو کار کاوه. د خیبر ضلع نه منتخب شوی د صوبایي اسمبلی غړی شفیق شیر اپریدی وایي موږ د پخوانی فاټا د پروژو ملازمینو د مستقل کولو خبره وزیر اعلی محمود خان ته وړاندې کړې ده.
دا کسان دا به انشاءالله موږ پرمننت کوو. د سمریسیم لا آلریډي تللی ده.
ما بالکل بکړه از 5500 نو خپل 6000 امپلایرز دي زه تاسو ته وایم دا یقین دی اني در کوم چې څومره د ډیپارټمنټ تی او پروجیکټ باندې کار کوي ان شاء الله غټول به پرمننت کېږي وي خیر سره
2013 کې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه قبایلی ایجنسی زلې شوې او د صوبې برخه وګرځېدې نو انتظامی اختیارات هم صوبایي محکمو ته وسپارل شول او چارواکي وایي فاټا سیکټریټ هم په مرحله وار توګه ختموي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
دا مشال رادیو دا اوریدونکو سم یو بل رپورټ درسنیو ازادۍ یو د خبريالانو د امنیت یو نړیوال اداره وای د کورونا وایرس نړیوال وبا پر مهال 1202 په خبريالان لکویټ نون لس ناروغي مړ شوی د دغه ادارې چې مرکز په جنیوا کې دی ویلي کویټ نون لس ناروغي په نړۍ کې تر ټولو زیات خبريالان په لاتینی امریکا کې وژلي د ادارې په وینا هند او بنگلاديش هغه هیوادونه دي چې په کې پروستیو کې د وبا له وجې د خبريالانو مړینه زیاته شوې د نړیوالې وبا د پاکستان په ګډون د نړۍ په نور هیوادونو کې د خبريالانو مالی ستونزې هم زیاتې کړې زموږ همکار عبدالحی کاکړ دا موضوع سیړلې
جنیوا میشت پریس امبلم کمپاین د سش کال له پیل راځي هر ورځ د هغو خبريالانو شمیر راغونډوي چې د کورونا وایرس له کبله مري د ادارې پر وپاڼه د وژل شوو زیاتره خبريالانو عکسونه او پیژندګلو ورکړل سوي دي په یک دمې تر 15 منټو پورې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د وژل شوو خبريالانو شمیر 4 شولې وو خو د نومبر تر 11 منټو پورې دا شمیر 4 ته ورسید د دې خبريالانو تړاو له 15 هیوادونو سره شول سوی دی د ادارې مشر بیلیا سلمپن د تحقیقاتي رپورټینګ د ودی یوې غیر حکومتي ادارې ګلوبل انویسټیګیټیو جرنالیزم نتورک ته ویلي چې له وایرس د وژل شوو خبريالانو شمیر شای تر دې هم زیات وي ځکه دا 422 هغه کسان دي چې په سرکاري توګه د کورونا له کبله د مرګ تصدیق کې سوی دی د پیک په وینا تر ټولو زیات خبريالان په لاتینی امریکا کې مړ شوي چې 215 دي په نړۍ کې د کورونا وبا پیشي لا هم مخ په زیاتېدو دي د جان هاپکنز پوهنتون له مخې د نومبر پر 19 نیټه په نړۍ کې د وایرس ځپلو شمیر تر 15 میلیونه زیات شوی دی چې پکې تر ټولو زیات په امریکا کې دی که څه هم د پیک په ریپورت کې د پاکستان ذکر نه دی شوی خو د دې هیواد د خبريالانو سازمان پی ایف یو جی وای چې له 15 څخه تر 20 پورې خبريالان د کووډ 19 ناروغي څخه مړ شوی دی د پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیست مرکزی جنرال سیکرټری ناصر زیدی د نومبر پر 19 نیټه مشالې د ټول چې یو طرف ته کورونا وبا خبريالان وژلي او ناروغ کړي نو بل طرف ته ځینې بیا بیروزګار کړي هم دي
مجھے ایسے کئی واقعات پتا ہیں کہ جن دوستوں کو سٹے ایٹ ہوم
ما تا دا سی چو پیش معلوم دی چی زمج کوم ملګرو تا چی لکور د کار کولو اجازه ورکړل سوی وا هغه ته ورسته بیا خپل ادارو په نوکریو له ساتلو انکار وکړي له خبريالانو سره د غیر انساني چلند اظهار ان د وبا په حالات کې هم سوی دی لدی قبل هم ډیر کسان بیروزګار شوی دي
کافی لوګ جو ہے وہ بے روزگار جو ہے وہ ہوئے
د پیک مشر بیلیا سلمپن ګلوبل انویسټیګیټیو جرنالیزم نتورک ته ویلي چې له کورونا او بازخه د خبريالانو د وژل کېدو پیشي په دې تیر څو میاشتو کې په هند او بنگلاديش کې زیاتې شوې دي د جان هاپکنز پونتون په وینا هند د نړۍ دوم هیوا دی چې وبا زیات ځپلې دي چې په کې د نومبر پر 19 نیټه د وایرس ځپلو شمیر نږدې 9 میلیونه وو پیک وای تر اوسه پورې په هند کې 43 خبريالان له وایرس مړ شوي دي په نوې ډیلی کې د یونایټیډ نیوز اف انډیا خبريال سیچن بودھیالیا د نومبر پر 19 مشالې ټول چې د وبا د پایل پر ورځو کې رسنیزو ادارو خپل خبريالانو ته له کرونا د خوندیتوب سامان ورکړی وو خو اوس د پوینا د هغو روغتیا ته د پخوا پشان پام نه کیږي د هند حکومت د وبا د مخنیوي په خاطر په ټول هیواد کې ټولبند اعلان کړی وو چې د ګام د هیواد اقتصاد اغیزمن کړی دی سچن وای چې د اقتصادي حلو ځلو د کمیدو لکبله د میډیا وړې وړې ادارې له مالی مشکلات سره مخامخ دي
افیشل فیګر دینا تو سمبھو نه دی لیکن
رسمی شمیرې ورکول ممکنه نه دي، خو اندازه دا ده چې زر یا 1200 خبریالان به خی بیروزګار شوي وي، خو نور خبریالان هم اندېښمن دي، ځکه چې د کورونا وبال وجې پر اقتصادي هلو ځلو اغېز شوی دی چې ورسره رسنۍ وو چې د اشتهارونو له لارې کمې پیسې ګټلې هغه هم کمې شوي دي. نو هغه خبریالان چې له نوکرۍ و لرې کړل شوي نه دي، د هغو بیا تنخواګانې کمې شوي.
پریس ایمبلم کمپین بنگلہ دیش هم د جنوبی ایشیا په هغو هیوادونو کې یاد کړی چې پکې په دې وروستیو کې کرونا وایرس له وجې د وژل شویو خبریالانو شمیر زیات شوی دی. جان هاپکنز پوهنتون د نومبر په 19 نیټه په بنگلہ دیش کې د کرونا ناروغانو شمیر تر 400,000 زیات یاد کړی. پیک وای په دې هیواد کې تر اوسه پورې له کرونا څخه 15 خبریالان مړه شوي دي. د بنگلہ دیش د چینل 24 خبریال مرشد حسیب حسن د نومبر په 19 نیټه مشال ریډیو ټول چې رسنیزو ادارو دوی ته له وایرس د ځان ژغورلو لپاره اړین سامان نه دی ورکړی.
Importantly, in Dhaka or in Bangladesh, say for example National Press Club.
مهمه خبره دا ده چې په ډاکا یا په بنگلاديش کې د خبريالانو سازمانونه ټولنی او چارواکي د خبريالانو لپاره له کورونا او بعد ځان خوندي کولو په اړه هیڅ لاښود نه لري. البته د خبريالانو ملي سازمان د مالی مرستو د منډولو په تکل کې دی.
د رسنۍ د ازادي او د خبريالانو د امنیت ادارې پک مشر بلیاس لمپنو پیرا شولې چې شایي د روان کال تورپای پوری له کرونا او بازخه نور خبريالان هم مړسي. البته نو موږ ویلي چې د اروپا په شان هیوادونو کې خبريالانو له وایرس د خوندیتوب لارې چاري زده کړې دي. دوی اوس ماسک تړي، له نورو سره فاصله ساتي او له خلکو سره لیدنې او سفرونه هم کم کړي، چې له کبله د لمپن په وینا د هیوادونو کې له کرونا څخه د خبريالانو مړینه کما سوي ده.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
اوریدونکو د دې خبرونې ریپورتونه هم دومره په پاتې خبرونه کې له فرخندی اسد سره یې هغه تاسو ته پاره تاندې هلي پروګرام چې د میرمنو د پاړه جوړیږي دراوروي.
تاندې هلي
د خوځو د حقونو لپاره غک پورته کونکي واک غورځنګ په کوټه ښار کې خپل لومړنۍ غونډه وکړه. واک د پښتنو خوځو د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو حقونو د ژغورنې غورځنګ دی چې اوس د بلوچستان یو شمیر پښتون میشتو سیمو ته هم وغځېد او دغلته خپلې څانګې او یو شمیر خزینه غړي لري. د نن په پروګرام کې په دې اړه خبرې اورئ. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. واک غورځنګ 2 وړاندې جوکل شوی و چې د خیبر پښتونخوا په ګڼو ضلعو کې اوس خپلې غړې او مشران لري او له دې سره سره کابل او کوټه کې هم څانګې لري او دغلته د غړو شمیر په زیاتېدو دی. دوی د نومبر پر لومړۍ نیټه په کوټه ښار کې خپله لومړنۍ غونډه وکړه. د بلوچستان د کلا سیف الله سره تعلق لرونکي وړاندګلونه وایي دا یو اسان کار نه و چې د واک تحریک ته دویمې کلیزې لمانځلو لپاره ښځې راټولې کړي. واک خپل دویمه کلیزه دا وار د نومبر پر لومړۍ نیټه په کوټه کې ولمانځله او د دوی تر مخه په دغه غونډه کې سناسه او یو خزو ګډون وکړ. وړاندې چې دغه غونډې ته وینا هم وکړه. مشال راډیو توای د دغه لپاره کور په کور کمپاین کړی دی.
همدا چې
دا د بلوچستان په یوه سیمه کې داسې لومړی غونډه وه چې یوازې ښځو پکې ګډون وکړ او هم د ښځو پر مسلو یې خبرې وکړې. وړاندې نور تفصیل بیانوي.
داسې ده چې د کله چې زموږ پروګرام وشو نو ډېرو خلکو راسره هم رابطې وکړې، هم یې د ساینې لپاره ټلیفونونه وکړه، هم هغه داسې ځینې داسې زنانې ولې بلکې ډاکټرې او پروفیسرې ولې چې هغه چې موږ لدې شنو خبرې چې سمینار ته موږ راغوښتې وې نو دوی چې موږ به قاعده تور له تاسو سره به دي دا کوم کتاب مبارزه شروع کړې ده یو سپیشل کار مو روان کړی دی موږ به دې کله تاسو سره ملګری یو چې او هغه سړی یو روشن فکر خلکو چې خپل هم د مستزنانې راوړي وي او په دې کار موږ وسایلو هم چې دا ښه کار دی او په کار به چې دا و چې دا ډیر لوی ګام دی چې واخ تر دې او دا اول ګام دی.
داندې هلې
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلز ریلیٹڈ دیر انٹرسٹ
ولکه د زنانو طرف له خو ډیر خو ریسپانس ما ته روان دي
سې پټي چې زما کوي سه هر څه غره نه ټول تلي
ز بګر الیکټډ پرسن په اغي باندې چې کم دینو زرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هله چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال لاډیونه
تاندې هله
وقت پښتنو خزو د سیاسي اقتصادي او ټولنیزو حقوقو د شورنې غورځنګ دی چې اوس د بلوچستان یو شمیر پښتون مشتو سیمو ته هم وغځید د واک تحریک د ژوب سیمې یو غړی پلوشارنا مشال رادیو ته ویل کوټه خار ته د کلاسف الله ژوب او یا نورو پښتون مشتو سیمو نه د انجنو یوې غونډې ته راوستل یو ګران کار دی
د جنوبي پښتونخوا کې دا کار کول ډیر زیات ګران دی د جنوبي راټولول خوشحال خیبر پختونخوا په نظر تو بریدان جن تم زیات هم نه وی راغلی کده کوزی پختونخوا په نظر تو بریدا جن دیخی زیات وی ولی موږ دومره امید نه وو چې جن به دومره زیات قادت کې بیره
خپل وشارړه انزورکری هم کوي او خپل دغه هنر کې د خوځو په اړه د ټولنې د ناوړو رواجرو تصویرونه جوړوي نوموړی وای دوی چې کله د خیبر پختونخوا او نورو سیمو نه راغلو انجونو سره ولیدل نو ډېرې خوشاله شوې
دوی سره ملاقات وکړي مړه ملګري چې کومې وي په موږ کې ډېر زیات فرق ولې ولې هغه انجونو کومې وي هغه تقریبا ډېر زیات په خپل حق خبرې وي او موږ ته نیولې موږ اوس هم نه یو په خپل حق خبرې موږ کومې ملګري وي هغه اوس هم نه په خپل حق خبرې نو فرق وي خو کله چې دوی ملاو شي نو ډېر زیات یې له بل سره د مینې اظهار وکړي او ډېر زیات خوشاله کړي او د ایس انجن هم ډېر زیات خوشاله شي چې په ډېر زیات فعالیت کې لاغه انجن راخلي بل بیا هغه د لوړې پښتونخوا غولي او موږ دلته موږ چې له یو بل سره ملاو شي ډېر زیات خوشاله شي او افغانستان د خدای انجن راغلي وي نو موږ بیخي زیات خوشاله شو
بلوشه وايي دوی په جو کلاس الله او نورو سیمو کې د انجنونو لپاره د یو شمیر پروګرامونو پلان لري او په جو کې د انجنونو لپاره یو لایبرری هم جوړوي
موږ دا سوچو چې موږ د نور زیات ډیر زیات استډي سرکل جوړ کړو یا نور پروګرامونه وکړو چې انجنونه راغونډي کوو د خپل حق خبرې کوو او اوسه کواک نو لي د انجنونو نه خبرې د خپل حق باندې یو د انجنونو باور دی چې په یو کور کې د واک لامل خالي په دمو کلو کې هم ډیر زیات انجنونه مخترا کړل لایبرری خیال اول لا ته مشترکي موږ دلته د ژوند او سیدونکو مو ما لري دی دا یو د انجنونو څنګه سوچ او څنګه شغای نو ما ډیر زیات د کمی احساس کوي چې موږ هم یو څه سوچ ولرو موږ ډیر فست سوچ لري نو ما ویلې دا سوچ کوم دی خالي د کتاب په ځای چې دا ټایم تاسو لایې نه نو ما دا په وخت کې لایې کله چې موږ یو لایبرری ته ځو چې ما موږ دا کوم دا وخت جو پاک ډول موږ نه یې تاسو موږ مرسته دې کوو چې دا دې ول سي موږ تاسو مرسته کوم ډیر زری دا لایبرری لپاره چې مو نور ملګرو ځای پیدا کړي بیا اوس موږ دا یو بل ځای له خلکو څخه کتابونه غواړو او ډیر زر به دا لایبرری خلاص هم شي
دا وخت تحریک یو بل غړي له جوب سره تعلق لرونکي زوفاشتا هغه د کوټې په سردار بهادر خان پوهنتون کې تعلیم حاصلوي له مشال ریډیو سره په خبرو کې ول په کوټه کې دا د دوی لپاره داسې یو واسینه غونډه وا چې خوځو پکې ګډون وکړ واک
سیدی واک هغه پلیټ فارم دی سپیشلی د پښتنو نجونو لپاره هغه کې دوی سری خپل حقوق غوښتلای شي خپل واک سری هر کانفیډنس شوز ترکی سیاسي خپل حقوق لري تاسو خپل حقوق غوښتنه وکړه جنوبی پشتنخوا بیخی اول یو داسی کلیزا والا مطلب سیمینار اٹینڈ کر مطلب خاص کر سے پشتنو کی سبیا کم مجھ ایریا دینا دا بلوچستان سے کم دا غرسویلی پشتنخوا سے کم اکا پا دخ سائد کی شزی دیر زیاد وال سے نو مجھ تسیدی مجھ تا مکل سے مجھ مطلب کدا ہر انجکی غرسی کم ایم جنر آغلی وی آغل کور ازام پا دیر مطلب پا دیر سن دو باد راغلی ولی
زوفاش وائی دا پخپلا دیرا پا گران دا غنڈی تورگلی وا نو موڑی وائی لکل نچی دا غنڈی پاڑا وریدلی وو نو دای ارمان بو چی گدون باپا کی کبی پو واکی دا شاملی دو دا غنڈی تا دا تلو پا اڑا زوفاش وائی
کابل زب زان خبرم واک زب تا تا یو لش بی اشیدر بیان کم پا دا دا مارچ خبر دا دا مارچ غربیس خبر دا سا تیم سنا اوڑان گا جوب ترا غی زا غا تیم پا جوب کی ولی دا با واک تیری کی دا با دا سی دا شوزو تیری کی نو دا سی گرد شی سی دا با شوزو تا حکو پور کی دا سی بی ناس سی بکر جی دا سی بی نو کل سی ما خپل کور والا تو ویلی پا اغل ناس سی کی دیری زیاد انجون را غلی بی اور دیری زیاد انجون گا جن هم وکلی لیکن سا تیم سی دی خپل کورو تلاری نو دا کور والا دیری سختی منا اگور تو ویلی دا سی یو سی دی دا دخش لپاری یو زورا تر نستا نو کل سی پا اتم مارج باندی دا شوزو ورز ولا بیا مشتا دا واک پشاور دا داغ شیرا غی سی پکار دی تاس پخپل علاقه کی دا ومن دی مطلب مناو کستا نو اغا مج مناو که لدیرو ستونزو باد لدیرو زیاد ستونزو باد مش خپل کور والا یوری رازی کلا اغول مست دا مطلب سنگ دی بس شزی دی بس مج تاس سبق یا سی تاس نور سو غارا مج ویل مج سبق ویل غارو مج باہر وطل غارو پخپل مرزی مج خپل دنیا پخپل نظر باندی کتل غارو سی سنگ مج مطلب پوائنٹ آف یو دی مج بلکل باغ بدنی کتل غارو نو مج خو دیر اراده اوسی مج بیخی دیر انجون رازو بیخی لج انجون راغی دیر تی کور والا اجازت نه ور کړی اور بیا سی هغه تصویران سے ٹائم پر فیس بک راغو نو خل گو دیر زیات تنس پرو کلی دیر زیات مطلب بدر طول فدا اوس دا واپس مش پیلا کو کدا چی شوا دا شزی سی دی هغه اسلام هم یی سی شزی ب پردا کی دا دی هغه دی دا شان بتاس نہ کس بیا سی ز دلی کوٹی تراک مت پکو ټکی سب ما دا دوام کان ز دلی سبا کی بیا سی ٹائم دا کلی ز ولا بس دا کلی ز ما دیر زیات دروغشتي سی دی اٹینڈ کم بیا لکور لوالا بس بیخی لک مزمان لنو کور لا والا سر ما حال نو کلی ما خالص زما یو اقادی سی هغه ما ډیر ش دوست سم دي ما غتول سی دا سی زما جو غاړي بس بیا اگر راغي بیا زی مطلب کلی ز ته بوز ما ټینګ
زوفا شوای باید کورنۍ جون ته هم د تعلیم حاصلولو او روزګار حق ورکړي نو موري وای د بلوچستان پښتنې لا هم ډيري غوست دي دل تنجوني او خزي پر سیاسي حالات او د خپل حقونو پر سرغړونو نه دي خبر
نو زدايان یو شوز سیدا کورنۍ خالی د دې په مور یا په پلاټ یو یم سپورټ کی نو هر انجکی سیدا هغه ډیر زیات مطلب ډیر شو په ماشه کې ډیر شو کردار ادا کی ډیر شو په کار دي سینجونو ته ترګړو اول دا مسله ده سینجونو ته د تعلیم ورکړل زموږ تعلیم څه دی زموږ ډیر کم انجونو کده د روپ خبرو کم ډیر کم انجونو تر میډل کلاس پورې ورساج بیا تر های پورې ورساج بیا اف اس سی وکي نو دا مخکې راځي تر ماستر پورې تر اف اس سی پورې دا خالی یو دوی درې پات
ورزنګ بلوچستان غړي وای دوی ته په دې اړه لا ډیر کار کول دی او زیاتوي دوی به کوشش کوي چې د واک تر سوري لاندې په سیمه کې داسې ورته نور پروګرامونه هم وکړي چې په کې به د ښځو د زیات ګډون لپاره کار کوي د واک ورزنګ یو مشره سنا اجازه سره د خپل نور ملګرو له پیښوره کوټې ته تللې وه او هلته د نومبر پر لومړۍ نیټه د واک دویمه کلیزه ولمانځله له مشال ریډیو سره په خبرو کې وای د واک په دویمه کلیزه کې د بلوچستان د پښتون مشتو سیمو نه سنا ساویا
واک تحریک دو کلن شو دا مونږ په رسمي توګه دو کلن شو هسه د دې تقریبا سر پاس درې کال کېږي د دې په دوه کالو خصوصي توګه که دې ته نظر در وکم نو دا سیدا چې مونږه ډیر کار ډیر زیارم کړی دی مونږه هر د سولې د پاره که خبره کې د مونږ په کې خپل خبره کړې ده مونږه سټډي سرکل یې کړی دی سیمینارونه هم کړی دي او بل مونږه هڅه کوو چې په دې کې زمونږه ډیر هدفونه دي هغه دا چې مونږه پښتنو ښځو ته د د پښتو لیک لوستو خیو. یو هدف زمونږ دا دی چې په تاریخ پوګدو کې چې کم پښتنو زنانو د سل کال وړاندې هم هڅې کړې دي، مبارزه یې کړې ده، نو په هر میدان کې، که د ادب په میدان کې، د سیاست په میدان کې، که د جنگ په میدان کې، د هغې کارونه، د هغې زیار، هغه ډاکومنټ کوو به او د مضمونونو په شکل کې به دنیا ته، نړۍ ته په پښتو، په انګریزي، په نورو ژبو کې وړاندې کوو. یو بل مونږ دا کوشش هم کوو چې د پښتنو ښځو، د افغانانو د دې ورځې ولمانځو. نو په دې را روان نوي کال چې دی، په دې کې به یو کلندر هم زمونږ پای کار روان دی، به لانچ شي. بیا چې زه ټولو نه مهمه یا زما لپاره ډېره غټه خبره وي، هغه دا ده چې سره د دې چې مونږ د هغه پښتنو اتلانو، سړو اتلانو ورځې ولمانځو چې چا د ښځو لپاره هڅې کړي دي، پای کې بادشاه خان خان شهید، په دې مونږ سیمینارونه هم کړي دي، په دې باندې مونږ لیکونه هم کړي دي. د دې هر څه سره یو غټ کار یا لوړ کار چې ما تخکاری، هغه دا دی چې مونږ په ژوندې په سیمه کې د پښتنو جنکو لپاره یو لایبرری کمپاین شروع کړی دی. ولته به ډیر زر تاسو وینئ چې د پښتنو جنکو لپاره یو لایبرری مونږ جوړو. زما په خیال پاکستان کې چرته هم د پښتنو د ښځو لپاره یوازې لایبرری نشته، خو مونږ دا د واک تحریک لاړخه په ژوب کې اولنې لایبرری کوو، او بیا امید دا لرو چې را روان وخت کې به نورې هم لایبرری جوړي.
د 2019 کال پر 13 دسمبر واک خپل لومړنۍ کلیزه ولمانځله، ورسره د 2006 کال د جنوري پر 6مه په پېښور کې د باچا خان 23 اتلین ولمانځه.
اوریدونکو دا او د دې اونۍ تاندې هلی پروګرام چې تاسو واورید، زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشالریډیو.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.